السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې د خیبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو او تبصره شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو سم همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم، لمړی د خبرونو سرټی کې په جنوبی وزیرستان کې نن د دوه ځایي قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر پنخته تور بند شوې. نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په یوه مقدمه کې منظور او بله کې رد کړ. او په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو استازي په دغه هیواد کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل: په جنوبی وزیرستان کې د زلیخیلو او دوتانیو ترمن د ځمکې پر سر پورته شوې شخړه کې نن غرموربند اعلان شوې. دغه شخړه له هغې وروسته ودرېده چې کله نن امنیتي سرتیرو ځایي انتظامیو د سیمې مشرانو دواړو خواو ته د ډزبندۍ امر وکړ. د سیمې یو مشر ملک حاجي نواب خان دمتوني په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل، دغه نښته ودرېدلې او د سیمې مشران د دواړو خواو سره د دغه مسلې پر حل خبرې کوي.
یو دوټانه قیدی و، یو وزیر قیدی و، هغه هم سره رها شول، دواړه تبادله وشوه. او اوس چې فایربندي وشوه، مسعود مشران هغه جایزه ګوري او موټوري، او وزیر هم کوزئی فوج لګیا ده، او دوټانی هم کوزئی فوج لګیا ده، مورچې خالي کول شروع دي.
د دوتانیو او زلیخیلو ترمنځ په انخته کې تر دې دمه له دواړو غاړو څلور تنه وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت جج د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت ته تیر جون د 8 نیټې په شمالي وزیرستان کې د بمی چاودنې په مقدمه کې منظور کول د شپږشتمې مئی د خړ کمر په پیخه کې د ضمانت درخواست منظور نه شو. د پېښور هایکورت وکیلانو یوې ډلې د لطیف افریدي په مشرۍ کې خپل لایل نن جشت وړاندې کړ. په دغه وخت علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل،
نو هغه کیس کې خو عدالت درخواست ریجکت کو. دویم اف آی آر په دې باندې د وم تاریخ د واقعې د جوم تاریخ فوجانو باندې حمله شوی او پای کې عدالت ته دې ضمانت درخواست منظور بنو نه خارج شو. موږ په هور های کورټ ته خیری پټیشن کوو، ضمانت درخواست وکړو دې لپاره.
د نن وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغو دوو مشرانو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د وزیرستان د استازو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت اورېدنه د جج د رخصتۍ له وجې په سو واري ځنډول شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې د نورو برخو غونتی په قبایلي ضلعو کې به هم بلدیاتي انتخابات روان کال تر پای وشي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل، قبایلي سیمې په صوبه کې شاملې شوې دي چې حیثیت یې اوس د نورو ضلعو په شان دی، نو ځکه به په ټوله صوبه کې په یو وخت بلدیاتي انتخابات کیږي. بلخوا د قبایلي ضلع مومندونه د صوبایي اسمبلۍ نوی منتخب شوی غړی نثار مومند وایي، داسې نه ښکاري چې د روان کال تر پای به دغه انتخابات وشي او لا هم په دې اړه د حلقه بندیو په شمول ډیر کار پاتې دی. په روانه میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت یو کال پوره کیږي. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وایي، د دوی حکومت په دغه صوبه کې یو شمېر پرمختیايي پروژې پیل کړې دي چې تر مخه به په شخصي سکتور کې ولک او په سرکاري ادارو کې 15,000 نوې نوکریانې ورکول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې تیر ورځ تیمور سلیم جګړه وویل،
ڈیولپمنٹ بجٹ د صوبے 236 ارب او بیا دا غی علاوہ دا فاٹا 83 ارب دا ٹوٹل دا 319 ارب یو ریکارڈ بجٹ ہم پیش کو الیکشنز موقع امن و امان سرا صحت انصاف کارڈ دا ٹورزم باند مونگا کارو کو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي، موجوده صوبایي حکومت پروژې خو ډېرې اعلانوي خو دغه په عملي توګه په وخت سرته نه رسوي. د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي نکت اورګزی وایي، د موجوده حکومت کارکردګۍ اندازه یوازې د پېښور د تیزو بسونو د منصوبې یا بی آر ټي نه لګول کېدای شي چې دغه منصوبه د ګڼو ستونزو ښکار ده. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی، د جمو او کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل د غونډې هرکلی کوي چې پکې په دغه سیمه کې په موجوده حالاتو بحث وشو. عمران خان لیکلی دا په 1350 کلونو کې لومړی ځل دی چې د کشمیر مسله په داسې نړیوال فورم کې پورته کړل شوه. بلخوارن په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل، کشمیر په اړه ځانګړي کمیټې فیصله کړې چې د بهرنیو چارو وزارت او د پاکستان په سفارتخانو کې به د کشمیر جدا څانګې جوړوي چې دا شان د کشمیر مسله په نړیواله توګه راپورته کړي. دا له هغې وروسته دا چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل د کشمیر په اړه په غونډه کې په پاکستان او هند غږ وکړ چې د کشمیر په مسله دې له زغمه کار واخلي او دغه مسله دې د خبرو له لارې هواره کړي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي استازي وایي تیر کال په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ د بشري حقوقو او د شفافو مقدمو په ترسره کولو بندیزونه زیات شوي دي او پر تهران یې د پانسیانو په زیات شمېرې تنقید وکړ. په دغه هیواد کې تیر کال اووه ماشومان هم اعدام شوي وو. په ایران کې د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي استازي جاوید رحمان دا خبرې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د حالاتو په اړه په یو راپور کې مخې ته راغلي دي. دغه راپور تېره ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وړاندې کړل شو. هغه په دې اړه اندېښنه وښودله چې په ایران کې اتیا داسې جرمونه دي چې د مرګ سزا پکې کېدلی شي، چې پکې د نشه یي موادو ساتل، درغلۍ او د مذهب سپکاوي په شمول یو شمېر خبرې شامل دي. جاوید رحمان وایي په دغو کې زیاتره په داسې جرمونو کې د مرګ سزا هم ده چې د نړیوالو حقونو له مخې جدي جرمونه نه ګڼل کیږي. جاوید رحمان وایي که څه هم د 2000 کال راهیسې تیر کال په ایران کې د پانسیانو په شمېر کې کمی راغلی، خو لا هم دغه شمېره په نړۍ کې تر ټولو زیاته ده. او بل خبر دا چې د یوکرین د ایمرجنسی ادارې تر مخه د دغه هیواد په جنوبي بندر اوډیسا کې نن سهار په یو شخصي هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د یوکرین ایمرجنسی سرویس په یو بیان کې ویلي چې 10 کسان د پیښې له ځایه ژغورل شوي دي. دا تر دې دمه خبرونه اوس هم د کرن صوبای او موسم حال د احمد الله نو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي او 1.5 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.9 روپۍ او 1.9 روپۍ، یو یورو 1.4 روپۍ اتیا پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 90 پیسې او 3.40 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 2.40 روپۍ او 2.40 روپۍ 60 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو مشال لیڈیو تاسو اور د مشال لیڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیڈیو ډاٹ کام باندې هم اور دل شي. پروانه خبرونه کې بوره په جنوبی وزیرستان کې د وزیرو دورتانو ترمن سره د سلور وسو جګړې وروسته د سبندي شوې ده.
هغه جرګه اخري په دغه کامیاب شو چې څه سره دا ومنه لای شي چې دا ریکارډ دی چې نه څه دی په تاسو باندې څه نشته دا وخت څه چې چا په هاتو وشي نو هغه ته مل لای.
د خیبر پختونخوا حکومت وای قبایلی سلو ته زر بلدیاتی نظام غزوی، خود قبایلی سلو د اسمبلی سنی بخنغانم خود قبایلی سیمو د صوبایي اسمبلی لپاره سنی منتخب غړي په دې اړه بیا وای
دا عوامي دغه د دوی حکومت په خلاف روان دی، ځکه چې ګرانی ده نو زه ډېر نږدې نه یم چې هر دوی دې ته تیار شي چې الیکشن وکړي. دا خو هیلې باندې به جوړوي دا تاریخونه بږي.
د باړې او شاوخوا سیمو وګړي شکایت کوي چې الته له کارخانو زهریلا ګیسونه خارجېږي چې د دوی صحت ته تاوان رسوي.
بیماری دی دومره ډیره لګیدل چې ټول خلک افیکټ شوی دی، هغه د سترګو بیماری نظر چې کم یو دی، سومره ټاکسیک چې ګیس دی هغه ټول تخیږي، فلټر نشته او بل شور دومره شور چې خلک د شپې مطلب د سو پر سکون نه دی.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د جنوبي وزیرستان لوانا سره نږدې په یو سیمه کې د دوتانو او وزیرو ترمنځ لتیرو سلور ورځې راهیسي جګړه روانه وه، خو نن یې ترمنځ ډسبندي وشوه. امنیتي ځواکونو ځای انتظامي او صلاحیتي جرګې فریقانو ته د ډسبندۍ امر کړی دی. تفصیل د سلام محسود په ریپورت کې اورو.
کردلی فارقانو ته د سمدستی ډسبندۍ او د مورچې خالی کولو امر ورکړ. د دغې صورت حال په سترګو لیدلی حال ملک حاجي نواب خان دم تڼای په دا رنګ بیانوي.
جګړه چې دی وزیر او دوستانی قبایل په منځ کې شروع وه، هغې بیګا پورې خلا خبره دا وه چې حکومت دې مسعود قبایل مشران راغلي وو چې موږ به دا جنگ بندي کوو، موږ لیکل هم ورکړل چې ټیک له جنگ بندي دې وشي، جنگ خو فساد ده، جنگ کښې نه وزیرو ته خیر شته نه دوتانو ته. د بده مرغه هغه جګړه لږ کښې اوږده شوله، یو دوتانه قیدي وو، یو وزیر قیدي وو، هغه هم سره رها شول، دواړه تبادله وشوه، او اوس چې خیر بندي وشوه مسعود مشران هغه جایزه ګوري او مور او وزیر هم کوزي فوج لګیا ده او دوستانیم کوزئی فوج لگیا دا مورچی خالی کول شروع دی.
د سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر دلنواز خان وزیر د دغه نوی صورتحال په خلای وکړلې او دا یې حجا وتکړه چې اوس به د مسالتی جرګې مشرون د لسو ورځو نه د ورسته د ټولې کشالې د نوی سره جایزه اخلي او د فریقینو په رضا او موجودګي کښې به پخا پرېکړه
محمد جای وزیر مشرور او مسجد مشرور هغه جرګه اخری پدا کې کامیاب شوه چې دوی سره دا ومن الله چې ریکارډ دی کې نسل دی پاکستان آرمی دو پولیس ضلع انتظامیہ چکیم افسرون محرم السرادی لگیا ترفیہ تھا مرچی خلی گول بندے خریشی
دغه جګړې په دوران کښې مشال ریډیو ته د آزادو او حکومتي ذرایع او د فریقینو له طرفه د مړیو او پررژلیو شمېر متضادې دعوی رارسېدلې دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوهو، نو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
نن د پښتون ژغورنې تحریک غړو علي وزیر او محسن داوړ په عدالت کې اوریدنه وشوه. د هغې د وکیلانو په وینا د دواړو د جون په اوومه په خړ کمر کې د بمی چاودنې په لړ کې ضمانت منظور شو، خو په دویمه مقدمه کې رد شو. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان او وکیلان وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست په لړ کې بنو ترهګریزې د عدالت ته د دوی وکیلان وړاندې شول. د دوی په وینا د اګست په اوولسمه بنو ترهګریزې د عدالت خپله جج موجود وو او د هغه پر وړاندې وکیلانو د داوړ او وزیر د ضمانت لپاره دلایل وکړل چې د ترهګریزې د عدالت د داوړ او وزیر په یوه کیس یا مقدمه کې د هغوی ضمانت منظور کړ او دویمه یعنی د خړ کمر شپږویشتمې مئی پیښې په مقدمه کې یې ضمانت درخواست مسترد یا رد کړ. دغه پیشي یا اورېدنې ته د محسن داوړ او علي وزیر سینیر وکیل عبداللطیف افریدی، سنگین خان او نور ګڼ وکیلان حاضر ول. وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل
دو کیسونه د دو ایمنس خلاف رجسٹر شوی دی. یو د شپږشتمې مئی د خړ کمر د واقعې ایف آئی آر دی. الزام دا لګېدلی دی چې دا په چکوس باندې دی حمله کړې وه او د دې د حملې په نتیجه کې خلک مړه دي. زمونږ پلی دا دغه کیس کې چېرې دی منتخب ایم این ایس دی دغه حلقې ظاهرینو سره د اظهار یکجهتۍ لپاره او د هغوی د مسایلو د اورېدو دپاره او چې څنګه دی ورسېدل نو په دې باندې د فوج د طرفه فایرنګ شوی دی. نو هغه کیس کې خو عدالت درخواست ریجکټ کو. دویم ایف آئی آر په دې باندې د اووم تاریخ د واقعې د جوم تاریخ فوجانو باندې حمله شو او پای کې عدالت ته دې ستاسو ضمانت درخواست منظور کو بلو نه خارج شو مونږ بجی په خبر هاي کورټ ته خيري پټیشن کو ضمانت درخواست وکړو دې لپاره
پښتون ژغورنه غورزنګ بنو یو مخکښ ندیم اسکروای د خړکمر پیخې مقدمه پر زید با دوی اوس په خبر هاي کورټ تازي او خپل پرم نه مبارزه به هم پر مخ وړي
اسلام موږ به خپل مبارزه جری هم ستو خپل د احتجاج د لارې زموږ کم فیرونه شوی دي د دې پر ضد به نړۍ ته ها جهان ته خپل کیس مختجدو ورسره ورسره د دغه ډول لیګل کم پروسس ته هغه به هم مشکو
محسن داوړ ولی وزیر شمالي وزیرستان خړکمر کې د مایل شپږویشتمې پیښې وروسته نیول شوې دي او دا دوی پر ضد د خړکمر شپږویشتمې مئی پیښې او د یادې پیښې یوه اونۍ پس سړک غاړې سره بامی چاودنې مقدمې درج شوې چې په یوه مقدمه کې یې بنو ترهګرې ضد عدالت ضمانت منظور کړ. دا وړه وزیر بنو ترهګرې ضد عدالت ته په بیا بیا په خپله او د دوی وکیلان وړاندې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د خیبر پختونخوا حکومت وایي قبایلی ضلعو ته سر بلدیاتی نظام غصبی د صوبې د حکومت ویاند شوکت یوسفزي د اګست په شپاړسمه مشال لیډیو ته ویل دوی د قبایلی ضلعو په ګډون د صوبې په نورو ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاریانی کوي. نوموړي ویل دا حلقه بندیو مسأله چې څنګه حل شي نو زر به په ټوله صوبه کې د بلدیاتی حکومت انتخابات وشي. خو د قبایلی ضلع مومندونه د اسمبلۍ نوي منتخب غړي نثار محمد مشال لیډیو ته ویل دا سنخ کاری چې دروان کال تر پای با دغه انتخاباتو شي. تفصیل د ملیحا مرزاده ناورو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د نورو ضلعو په شان په قبایلي ضلعو کې به هم بلدیاتي انتخابات د روان کال تر پای وشي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل قبایلي سیمې په صوبه کې شاملې شوې دي چې حیثیت یې اوس د نورو ضلعو په شان دی، نو په ټوله صوبه کې به په یو وخت بلدیاتي انتخابات کیږي.
نومبر یا دسمبر کی
شوکت یوسفزئی امید سرگند کر چه د حلقہ بندیانو په مکملولو کار روان دی او چې څنګه تیاریانی پوره شي نو د پاکستان الیکشن کمیشن با د بلدیاتی ټاکنو اعلان وکړي. خود قبایلی ضلع مومندونه د صوبایي اسمبلی نوې منتخب غړي نثار مومند د انتخاباتو په لړ کې له حکومتي هلو ځلو مطمئن نه دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویل دا سنخ کاری چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې بلدیاتي انتخابات وکړي.
د حلقو بندو خو داسې خاص ستونزه نشته ځکه چې دلته مخکې نه یو سټ اپ هم پروت دی یونین کونسل پر هغه والا باندې. بعضې ځینو کې دا اعتراضات ضرور شته چې بعضې یونین کونسل چې دي دوی په ډېره کمه آبادۍ جوړ کړي دي او دغه ډېر فرق پکې ساتلی دی. هغې باندې به هم موږ خبرې سره کوو. حکومت په زمانی دغه باندې سداسې دغه نه لري، د عوامي دغه د دوی حکومت په خلاف روان دی ځکه چې ګرانی ده. نو زه ډېر نږدې نه یم چې یاره دوی دې ته تیار شي چې الیکشن وکړي. دا خو هیلې باندې به جوړوي، دا تاریخونه به ږدي. خو زما خیال داسې دی چې یاره دوی صورتحال چې نه قابو کړی نو د لوکل ګورنمنټ الیکشن ته به لاړ نه شي.
نثار مومند ویل د اسمبلی په پلیټفارم به غوښتنه کوي چې دغه انتخابات باید ضرور شي ځکه چې تر څو اختیارات محلو ته نوي
تللې تر هغې پورې ترقی نشي کېدی. خبریال طارق وحید وایي په نږدې وخت کې د صوبایي حکومت لپاره په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کول یو لوی چیلنج دی، ځکه چې په دا هر څه وخت او پیسې لګي.
لکه ناممکن نه دا، یقینا چې ډېر ګران کار دی. هلته چې کوم د صوبایي انتخاباتو شرایط هلته بندیان خو تور شپاړس حلقې وي، د هغې خو آسان خو د بلدیاتو نظام چې چونکې خو د محلي او د کلو سطح پورې نو راغې هلته بندیانو سیستم نور هم ګران دی، ځکه چې دا به په تاریخ کې پیل ځل داسې کېږي چې هلته به د یونین کونسل او د هغه سیستم کېږي، ځکه د انګریز د دور نه هلته داسې سیستم نشته. نو دا بخل دا یو ډېر غټ چیلنج راتېخ دی الیکشن کمیشن ته او حکومت ته، چاهي بلاول هلته بندیان کوي او بیا به انتخاباتو تیاریان کېږي. هلته بندیان او دې کې نظام د پاره هلته بندیان د پاره هم فنډ پکار دی. دا فنډ چې کوم مسئلې دي چې څوک ورته هواري شوي دي، زمان نه دی احتیاط کړی په دې باندې راشان عمل درآمد دي.
بلخوا شوکت یوسفزی وای د صوبې د ترقیاتی بجټ 1.5% برخه بلدیاتی حکومت ته ورکولو ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي بلدیاتی حکومت کې به هم ښې نتیجې تر سترګو شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای پر 6 په اول ځل په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د 1400 چوکو لپاره انتخابات وشول. د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په 19:00 بجو
د سولې پر لور
په پاوکم 11:00 بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم 1:00 بجا
د مسافرو غړی
په 1:00 بجا
هارون باچا هنری غړی
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5:00 بجو د بلوچستان په کوچلاخ کې پرون په یو بمی چاودنه کې لکتر لگا سلور کسان وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. افغان طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ریډیو ته تایید کړی چې په وژل شوو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور او 2 وریرونه وژل شوي او 1 وراره ژوبل شوی دی، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مذاکرات وروسته اخیری نتیجې ته د رسیدو خبرې کیږي. ظفر خان په دې اړه کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چې ما مشال رډیو ته ویل چاودنه د جمعې د لمانځه په محل شوې او په وجلو شوو کې د جومات امام هم شامل دی. د طالبانو یوې نږدې سرچینې بیګا مشال رډیو ته تایید کړه چې په وجلو شوو کې د افغان طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور ملا احمد الله او د هغه 2 وریرونه هم شامل دي. سرچینه وایي د ملا هبت الله 1 وراره هم په پیښه کې جوبل دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریدي مواري هم تر دې د مچا نه د منلې. د کوټې سینډیمن روغتون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په پیخه کې 2 کسان جوبل شوي هم دي. کوچلاخ د بلوچستان مرکزی ښار کوټې په شمال کې په 1.5 میټره کې پروت دی چې ویل کېږي د افغان طالبانو ځینې مدرسې هم پکې شتون لري. سرچینه وایي په دې سیمه کې 3 اونۍ وړاندې د طالبانو د رهبری شورا د یو مخکښ حافظ مجید ورور هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی وو. 2 کلونه وړاندې د 2016 په مئی کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو. د کوچلاغ پیخه په داسې مهال مخې ته راغلی چې د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ په قطر کې په مذاکراتو کې دواړو خواوو د پرمختګونو ویلي. همداراز د دواړو خواوو حتمی نتیجې ته د رسیدو خبرې هم کیږي. کارپو طاهر خان وایي پیخه په داسې وخت کې شوې چې پاکستان امریکا او نړۍ ته باور ورکوي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي او دا چاودنه ښایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د فاصلې د جوړولو هڅه وي.
دې پیخې سره طالبانو په منځ کې شکونه را پیدا کی د پاکستان په اړه باندې. سوره مخ کې یو بل خبر خپور شو د طالبانو په خوانی امیر په اړه باندې چې دغه په کراچۍ کې دغه ځمکې دي او دغه فلیټونه دي او دغه تجداد او داسې شیان به ضرور شکونه پیدا کی.
طاهر خان زیاتوي ځینې خلک په دې باور دي چې ښایي چاودنه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي، خو د دې امکان ډیر کم، ځکه دی چې د طالبانو ترمنځ په ځینې نقطو د نظر اختلاف شته خو دا دومره جوور نه دي چې د داسې پیښو لامل شي. بل کارپوه شمیم شاهد وایي په پاکستان کې د دې نه وړاندې هم د طالبانو مشران نیول شوي او یا وژل شوي. هغه وایي فکر نه کوي چې دا ډول پیښې به د افغانستان د سولې په بهیر کوم لوی اغیز ولري.
ملا عبید الله دلته وجنه او داسې د نورو خلکو د وړو طالبانو کمانډرانو وجل یا نیسل نشته، خو د طالبانو غټه مجبوري دا ده چې هغوی د پاکستان نه بغیر ګډ نشي کول. کولی ځکه چې هغوی خپل خپلوان او رشته داران ټول په پاکستان کې اوسي. د ژوند ډېر دارو مدار چې کوم دی په پاکستان دی.
خو طاهر خان وایي د پیښې په اړه د طالبانو رسمي غبرګون ډېر مهم دی، همداراز دا قتل هم مهم دی چې د چاودنې ذمواري به څوک په غاړه اخلي. په افغانستان کې د سولې په موخه د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو اته پړاوونه شوي چې وروسته هغه یې د ګل پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې پای ته ورسید. دواړو خواوو ویلي چې د اتم پړاو د مذاکراتو په نتیجو کې له خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته به بیا خبرې پیلوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
خبر قبایلی ضلع د باڑی او شاوخوا سیمو وګړي شکایت کوي چلتا جوړ شو کارخانو نه زهریلا ګیسونه او لوګي خارجي کی او دوی ته سخت متاثر کیږي. د سیمې خلکو ویلي دي چې د دې علاوه چې دوی ته د سا او د پوستکي ناروغي هم لګېدلې دي او باید دغه کارخانه د آبادی او نلري ځایونو ته یوړل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د باڑی او خوشا سیمو وګړي وای هلتا ځای آبادی سره نږدې یو شمیر کارخانی او سټیل میلونه جوړ شوی او دغه کارخانو نه لوګی او زهریلا ګیسونه خارجيږي چې دوی مشکل سره مخ کړي. دوی وای دغه کارخانه د آبادیو نه لری ځایونو ته یوړل شي او د لوګي کنټرول کولو لپاره د پکې فلټر ولګول شي. د باڑی حسین گل افریدی د غستونزا مشال ریڈیو سره شریک کړه او د وای
دلته جکم انڈسٹری یا کارخانی ورته وینو دا جکم دلته زهری لگی سونه خرجوی باز دا سه ټی وی چې مون کپڑے په مزیو باندې و چې وای وینځو دوباره دی غو د دغه د گیس تل او دغه د لوګي دی واځه کپڑے مون دوباره بیا وینځو مو شومونه روزانه د سابې مورونو ډاکټرونو لایوړو او بل خبره نشته را چې یره دا انڈسٹری جکم دا کارخونی لري د دغونه لره کړی شي.
د باڑی امیر افریدی هم خپل شکایت صدا سے وړاندې کړ.
بیماری دي دومره ډیره لګیدې چې خلق افیکټ شوی هغه د سترګو بیماری نظر چې کم یو دی هغه هم شوای دی او بل مطلب دا چې کم یو د لنګز چې دی هغه د سمره ټاکسیک چې ګیس دی هغه ټول ته خېږي فلټر نشته او بل شور دومره شور چې خلق ته شپې مطلب دا سو پر سکون نه دی کلی مطلب د جهاز ګرون چې کم دی کلنګه ور سره او ور سره مطلب دا نور ریلیټډ سمره ایریا چې دا ور سره ټول افیکټډ دا سر دی سره ځکه چې دا انډستریال زون نه دی دا زوی دا د کلیو سدونکو خلکو دی دلته کم دی ولنه چې دی وړو کې وړو کې خلک وروزي خزي وړ کې په وظافسي سوق بو بو پسي او مطلب دا شور دی او ویل کی چې سوره یاته خوب نشي کوي دا کولینګ نه کوي دا خو های لیول ټمپریچر دی سرجی.
د خیبر د کارخانو اتحادی ویاند ریاض خان وای چې اوس فټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شو او د ماحول د ساتنې ادارې دوی ته قوانین ورلېګل دي او دا هر سبا عملی کوي.
تر اوسه پورې خو دلته د باڑی ډیویژن کې داسې څه خبره نه وه د انوایرنمنټل ځکه چې دا فاټا وه او فاټا چې اوس ضلع خیبر شوه نو دینه بعد هغې دلته اصول مونږ له اوس را کړي دي هغې سره زمونږ بالکل اګریمنټ شوی د درې میاشتو اګریمنټ هم ورسره شوی دی او هغه پلانټونو باندې تقریبا 90% کار شوی 10% پاتې دی او بالکل فالو کوو د هغې نه به مونږ نوسیلو باقاعده او هغه مونږ تاسو ته بالکل شو کوو په میډیا به هم کوي داسې دی چې مونږ سره که دا پلانټ مونږ ولګو په دې باندې 10 نه 15 مزدوران کار کوي نو پبلک ته به د دې ګټه وي چې هغه 15 مزدوران مونږ د پنجاب نه خو نه شو راستو دغه خلکو له موږ روزګار ځکه چې دا انډستری کته وګوره دا په لاهور مصری شاکم لګېدلې دا کلو کې لګېدلې آی 9 اسلام آباد زړه دی آی 9 نه خزه خوشته تا ورته بالکل مخامخ پارلیمنت دی الته کې هم دغه کارخانه د سټیل تاسو کتل شي تاسو ویزیت کولای شي الته هم دغه کارخانه لګېدلې هم دا پلانټونه لګېدلې دي خلکو لګولې دي.
د خیبر پختونخوا د ماحول د ساتنې دروای چې دوی به په قبایلی ضلع کې سروي کوي او هغه ټول اصول به عملی کوي چې کوم په بندوبستي سیمو کې عملی کړل شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د فرخنده سر نبلند خبرونه وورو.
جنوبی وزیرستان کې د زلیخېلو او د تاڼو ترمنځ د ځمکې په سر پورته شوې شخړه کې نن غرمه اوربند اعلان شوې. دغه شخړه له هغې وروسته ودرېده چې کلنن امنیتي سرتېرو ځایي نقصانیو د سیمې مشرانو دواړو خواو ته د ډزبندۍ امر وکړ. د دو تاڼو او زلیخېلو ترمنځ په نښته کې تر دې دمه له دواړو غاړو څلور تنه وژل شوي او پنځه ژوبل شوي دي. نن پوبند کې د ترګرۍ ضد عدالت جج د جوجو شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داور ضمانت د تېر جون د اومې نېټې په شمالي وزیرستان کې د بمي چاودري په مقدمه کې منظور کولې. د شپږویشتمې مای د خړ کمر په پیښه کې د ضمانت درخواست منظور نه شو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې د نورو برخو غونډې په قبایلي ضلعو کې به هم بلدیاتي انتخابات روان کال تر پایه وشي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل قبایلي سیمې په صوبه کې شامل شوي دي، نو ځکه به په ټوله صوبه کې په یو وخت بلدیاتي انتخابات کېږي. روانه میاشت په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت یو کال پوره کېږي. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د دوی حکومت په دغه صوبه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي چې تر مخه به په شخصي سکتر کې ولکه او په سرکاري ادارو کې 15,000 نوي نوکریانې ورکول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی د جموں او کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل د غونډې هرکلی کوي. بل خوانند په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرل آصف کپور سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د کشمیر په اړه ځانګړې کمیټې فیصله کړې چې د بهرنیو چارو وزارت او د پاکستان په سفارتخانو کې بعد د کشمیر جدا څانګې جوړوي چې دا شان د کشمیر مسله په نړیواله توګه راپورته کړي. او په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي استازي وایي تیر کال په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ د بشري حقوقو او د شفافو مقدمو په ترسره کولو بندیزونه زیات شوي.
خبرونه هم د فرخنده اسد نواری د لاوس په اسلام آباد کې د احمد الله نو وروسته د پاکستان ځنل رسپانو په خپلې اداري کې سلی کلی دي.
نوای وخت رسپانه په خپل اداري کې لیکي د 15مې قومي اسمبلی لومړی پارلماني کال مکمل شو، خو د یادې اسمبلی د ټول کال کارکردګي مایوس کو نه وا. قانون سازي د نشټ برابر وا. حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاو تریخوالی او جګړې د پارلمان په کارکردګي ډیر منفي اثرات اچولي وو. رسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو نه وړاندې د ملک نه د کرپشن خاتمه او چې چا هم درغلي کړي و د هغوی د احتساب کولو وعده سره په واک کې راغلل او د احتساب د سخت عمل لوجه مسلم لیگ نون او پیپلز ګون یو بل تر انځ دیشول او یو متحده اپوزیشن په وجود کې راغې کوم چې حکومت سره مرسته ته تیار نه وو. ورسمان لیکي چې حکومت غواړي چې د پارلمان کاروایی په خشان وچلوي او قانون سازي وکړي. نړومبې به ورته د اپوزیشن ټوله جایز اندېخنې لري کول وی زکات هغوی دا تورونه لګوي چې حکومت د احتساب په نوم انتقام ترې اخلي. نو سیاسي اختلافات یو طرف ته، حکومت له پکار دی چې اپوزیشن سره د په ګډه ملک د دې مشکل حالاتو څخه راوباسي. جنگ ورسپان په خپل اداري کې لیکي وفاقي حکومت خوا د خیبر پختونخوا د ګیس څانګې لپاره د 9 ارب روپو پیکیج اعلان لوجې به په صوبه کې کورني او کمرشل صارفینو ته ګیس رسولو کې بهتري راتلو سره سره د ګیس لوډ شیډنګ به هم راکم شي. ورسپانه لیکي په ملک کې د ګیس او بجلی بحران مهمه وجه کم پیداوار نه، بلکې د دې د تقسیم خراب نظام دی او دا وجه ده چې د غیر معیاري انفراستراکچر لوجې د ملکی وسایلو یو لویه برخه په غیر د استعمال نه ضایع کیږي. خو وفاقي حکومت په وینا چې یاد پیکیج رقم به د کرک او کوهاټ په بلاکونو کې د پخواني پیپو نو بدلولو لپاره خرج کوي چې لوجه باتری د دې بلاکونو نه د ګیس غیر ضروری اخراج او د دې په غلا قابو اوموندلی شي. او رسپانه لیکي د ملک په نورو صوبو کې هم دا حالات دي. سبا خوي چې حکومت په ملک کې د ګیس او بجلی د تقسیم په نظام کې خرابیان لري کولو او د دې غلا مخنیوي لپاره دا قسمه پیکیجونه اعلان کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله لیکي چې د افغانستان سولې په اړه پاکستان ډېر مهم رول لوبولې دی. په افغانستان کې د سولې تړون د پاکستان په ګټه دی. بلخو واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د خپلې پالیسۍ عملي کول شروع کړي او د دوی د واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت یې ختم کړ. تفصیل د ګل ایاس ناورو.
اکانومیست مجلې د افغانستان سولې خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې لیکي د سولې په خبرو کې هر څه په ډاګه دي. امریکا به له افغانستان اسور لزر سرتیری وباسي او د دې په بدل کې به وسله وال طالبان د هغه هیواد خاوره نړیوالو ترهګریزو ډلو القاعده او اسلامي دولت ته د خپلو ګټو لپاره کارولو ته نه پرېږدي. مجلې لیکي وسله والو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووزي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي هیله لري چې دا به د افغانستان د جنګي حالت اخری اختر وي. مجلې لیکي د سولې خبرو لپاره خلیلزاد د سیمه ییزو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري. پاکستان د طالبانو مرسته کړې وه او پخوا یې ځینې مشرانو ته پناه هم ورکړې وه. مجلې لیکي پاکستان د سولې خبرو لپاره طالبان هڅولي وو او په دې لړ کې یې ډېر مهم رول لوبولی دی. اکانومیست مجلې لیکي ځینې ویره لري چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عیني حیثیت ختمولو په اړه اسلام آباد سخت غبرګون ښودلی دی چې دا معاملې نوره پیچلې کړې ده. پاکستان د افغانستان سولې پروسه د هند تر واک لاندې کشمیر شخړې سره د تړلو اشاره ورکړې او وایي امریکا دې د کشمیر پر مسله د اسلام آباد ملاتړ وکړي. خو مجلې لیکي د افغانستان سولې تړون به پاکستان لپاره ډېر ګټور وي ځکه چې دې سره به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ترنګلي اړیکې ښې شي. د دې ترڅنګ د طالبانو په واک کې راتل به هند لپاره هم ضربه وي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په هند کې په تیرو پنځو لسیزو کې وزیر اعظم نریندرا مودي یو ډېر قوي مشرتابه په توګه رامنځته شوی. د مودي ګوند بهرتیا جنتا پارټي د مئی انتخابات اکثریت سره وګټل او دا یې دویم وار دی چې پرله پسې ټاکنو کې بریالي شوی دي. ورځپاڼه لیکي چې مودي ملتپاله سیاستوال دی او دا دریځ لري چې دا سیکولر نه بلکې د هندوانو هیواد دی. ورسپان لیکي چې د هند تر واک لاندې کشمیر عیني حیثیت ختمول د مودي د پالیسیو شروعات دي. په هغه هیواد کې هندو ملت پالانو له ډېر مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د کشمیر ځانګړي عیني حیثیت ختم کړل شي. بهرتیه جنتا پارټي باور لري چې په انتخاباتو کې دومره اکثریت ترلاسه کړي چې خپلې هغه پالیسۍ چې د هندوانو لاس برې غواړي عملي کړي. خو واشنگټن پوسټ په وینا دغه پالیسۍ د هغه هیواد د جمهوریت سره په ټکر کې دي.
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په دې خبره ټینګار کړی چې د جمو او کشمیر له مسالې سره تړلې ټولې خواوې دي له سکیسمه یو اړخیز اقدام پر تکولو ډډه وکړي. په نیویارک کې د جمو او کشمیر په مسله درابل شي غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ادا کړي چې نړۍ دا خبره رد کړي چې د هند لخوا د جمو او کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. بلخوا تر دې مخکې پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جمو کشمیر په مسله افغان سولې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ خبرې شوې دي. تفصیل د اسرار العالم مومن په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ پر مهال باید له زغمه کار واخیستل شي. د اګست په 14مه په نیویارک کې د جمو کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ چون خبریالانو ته وویل
عمومي سکرتر هم څو ورځې مخکې بیان خپور کړی او د امنیت شورا له بحث چې ما سره اورېدلی نو د هغو پر اساس زما دا نظر دی چې د شورا غړو د جمو کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. هغوی هلته کې د بشري حقونو د حالت په اړه هم اندېښمن دي او د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید متعلقه خواوې د سې قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي ځکه چې دا هلته کې له وړاندې موجوده سخته او خطرناکه ترنګلتیا لا پسې زیاتولی شي.
د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی ادعا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. نوموړی وایي زما په خیال نننۍ غونډه د هند دا ادعا لغوه کوي چې جمو کشمیر د هندوستان داخلي مسله ده. نن ټوله نړۍ په مقبوضه ریاست او هلته کې د حالت په اړه خبرې کوي. څنګه چې چینایي سفیر په جمو کشمیر کې د بشري حقوقو پر حالت زور راوړو نو د بشري حقوقو حالت ډیر خراب دی ځکه هندوستان له بشري حقوقو سرغړونه کوي او پر دې هم امنیت شورا خبرې کړې دي. بلخه په جمو کشمیر د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې پخوا او اوس هم د دوی قومي دریځ دا دی چې د کشمیر خود مختاره حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده. نوموړي زیاته کړه موږ نړیوالو مصروفه ادارو ته اړتیا نه لرو چې دا هڅه وکړي یا موږ ته ووایي چې موږ به ژوند څنګه کوو؟ موږ څه باندې یو عرب خلک یو، موږ ته معلومه ده چې باید څه وکړل شي، او موږ جمهوریت ته ژمنتیا لرو. موږ به خپل اهداف پوره کوو. زموږ ځینې خلک مشکلات لري، خو موږ د دې مشکلاتو له منځه وړو ته ژمن یو، او مهرباني وکړئ چې موږ ته وخت او مقرره کړئ چې دا ستونزې حل کړو. بل خو هم پرونو تر دې مخکې د پاکستان بونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د جمو کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ ټلیفوني خبري شوې دي.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی
د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړې توګه د جمو کشمیر په مسله خبرې شوې دي. وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره د سلامتي کونسل پر غونډه خبرې وکړې، او د سیمې د امن او ثبات په ورپې خطرې هغه ته د پاکستان نظر وړاندې کړ او هغه یې په اعتماد کې واخیست. د دې ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. پاکستان د پرون په څیر نن هم د افغان سولې پروسې ته ژمن دی.
د یادونه ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دوه اړخیزه سوداګرۍ ځنډولو، او سمجوتا اکسپرس اورګاډي سرویس بندولو پریکړې وروسته له هغو کړي چې هند پارلمان د اګست پر 15 د خپلواک لاندې د کشمیر جزوي خودمختار حیثیت ختمولو منظوري ورکړه. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. بلخوا هند وایي چې په سیمه کې د حالت قابو کولو لپاره یې ډېرې ځواکونه هلته کې لیږلي دي، او په ځینو سیمو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه لګیدلي دي.
اسوسییټډ خبري ایجنسی لیکي په جمو کشمیر کې حالات لا هم خراب دي، او خلک د کرفیو له وجې له کورونو بهر نشي تللی. بلخوا په دې سیمه کې خبریالان وایي دوی له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. په پلوامه کې یو ځایي خبریال هم هندي سرتیرو گرفتاره کړی دی. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
اسوسییټډ خبری ایجنسی لیکي د هند تر ادارې لاندې کشمیر سیمه کې خبریالان په سختو حالاتو کې کار کوي. دغلته د یو ځایي خبریال عرفان امین ملک کورنۍ وایي هندي عسکرو گرفتاره کړي او لا هم په جیل کې دي. 26 کلن عرفان ملک ته کشمیر د انګریزي ژبې د یوې ورځپاڼې ګریټر کشمیر سره کار کوي، او په روانو حالاتو یې رپورټینګ کولو چې هندي عسکرو ونیوو. د خبریال عرفان ملک پلار محمد امین ملک اسوسییټډ خبری ایجنسی ته ویلي زوی د چار شنبه په شپه هندي عسکرو په پلواما کې له کوره گرفتاره کړ او لا یې هم درک نه لګي. نوموړی وایي دوی د خپل زوی په اړه اندېښمن دي. د جمو کشمیر پرنسپل سیکرټري روهیت کنسال وایي دوی د دغه خبریال په اړه پلټنې کوي چې هغه ولې نیول شوی او چیرته دی. د اګست پر 15 نیټه هندي حکومت او پارلمان د کشمیر په اړه د سیاسي قانون 300 ماده کې بدلون وکړ، او دغه سیمه یې له خپل هیواد سره یو ځای کړه. له دغه وروسته تا ګڼ شمیر هندي عسکر لیږل شوي. د جمو او کشمیر په زیاترو سیمو کې کرفیو ده، او دغلته موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ کار نه کوي. عرفان امین ملک لومړی خبریال دی چې په سیمه کې د ګرز بندیز لګولو وروسته نیول شوی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لاین آف کنټرول پر سیمه د هندي عسکرو په ډزو کې د دوی یو بل پوځي وژل شوی دی، چې د دغې سره په سیمه کې د وژل شویو پاکستاني عسکرو شمیره 6 ته ورسېده. بلخوا هند وایي د کشمیر په اړه وروستۍ فیصله د هیواد په ګټه ده، او دا یې داخلي مسله ده، نو باید پاکستان یې په کورنیو مسلو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. اسوسییټډ پریس لیکي پر لاین آف کنټرول د وروستیو ډزو په اړه دواړه هیوادونه پر یو بل د لومړیو ډزو پیلولو تورونه پورې کوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په 10:30 بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم 11 بجو،
جمهوری غږونه
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړی
په 1 بجا،
هارون باچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
ډان وسپانی په یو مقاله کې لیکلي چې د هیواد د مرکزی بانک مشر ویلي چې د دوی معاشي تګلاره په سم لور روانه ده. خو د وسپانی په خبره پکار ده چې د پاکستان اولس ته د حکومت اقتصادي پلان په ډاګه شي، او ډاډ ورته ورکړل شي چې راتلونکي به 100 کاله وي. تفصیل د ملیحه مرزا د ناورو.
ډان رسپانه لیکي د پاکستان مرکزی بینک گورنر رضا باکر د اگست په 14مه په یو دستور کې ویل چې هیواد له سختو اقتصادي حالاتو سره مخامخ دی خو د ملک اقتصادي پالیسي په سم لور روانه ده. رسپانه لیکي نوموړي د هیواد ولسته د باور ورکولو هڅه وکړه چې حکومت د اقتصاد د ښه کولو او ودې لپاره په یو پلان کار کوي، خو دا چې هغه پلان څه دی د هغې تفصیل یې ورنکړ. رسپانه لیکي په اوسنیو حالاتو کې د وزیر اعظم د مالیک چارو سلاحکار حفیظ شیخ غلې دی. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په هیواد کې کمپنیانې دیوالیه کېدو ته نږدې دي او ولس ډېره په ګرانه د ژوند ضرورتونه پوره کوي، پکار ده چې حفیظ شیخ مخې ته راشي. رسپانه دا ضروري بولي چې نوموړي په روانو حالاتو کې باید ولس ته باور ورکړي چې دا وخت ځینې سختې فیصلې اړینې دي، خو ښې ورځې به ضرور راځي. ډان لیکي پکار ده چې حفیظ شیخ ولس ته خپل پلان په ډاګه کړي او مهمې پوښتنې جواب کړي. نوموړی باید دا ووایي چې مهمې فیصلې څوک کوي او د پلان په عملي کېدو سره به د ودې او پرمختګ څه صورتحال وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له سختو اقتصادي حالاتو نه د هیواد ژغورلو لپاره وزیر اعظم عمران خان نږدې او ملګرو هیوادونو ته مخه کړې ده. پاکستان له ملګرو هیوادونو نه د قرضو ترڅنګ د پیسو نړیوالې ادارې IMF نه هم د قرضې یو پیکیج ترلاسه کړی دی. ډان رسپانه لیکي حکومت به بیا بیا وایي چې دا پیکیج به له IMF نه د پاکستان اخیری قرضه وي، نو ځکه هم د ولس له پلانه د ولس خبرېدل مهم دي سو هغوی پوه شي چې آیا حکومت به خپلې ژمنې پوره کړي که څنګه.
دا و مریح امیرزاده په روانه میاشت کې په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي حکومت یو کال پوره کیږي. دا د یو سیاسي ګوند په داسې صوبه کې مسلسل دویم وار دی چې حکومت کوي. اوس چې کله په وفاق کې هم د تحریک انصاف حکومت دی، نو په دې تېر یو کال کې په خبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت کومې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او د دې کارکردګۍ په اړه سیاسي ګوندونه څه وایي؟ تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي ته دوی حکومت په دغه صوبه کې یو شمیر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي او په صوبایي بجټ کې تعلیم او صحت ته زیات پیسې مختص کړي دي. تیمور سلیم جګړه تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
مونږه تقریبا د 100 ارب سیوینګ چې کم دی راوستو هغې د لاسه مونږه د ډیولپمنټ بجټ د صوبې 236 ارب او بیا د هغې علاوه د فاټا چې کم دی هغه 83 ارب نو ټوټل د 319 ارب یو ریکارڈ بجٹ ہم پیش کو الیکشنز موکا امن و امان سرا غٹ اچیومنٹس کے صحت انصاف کارڈ دا ٹوریزم بان مونگا کارو کو فی الحال کو بغیر دس فیسلٹیز جوڑول دے تیر شوی اختر کے تقریباً 20 لاکھ ٹورسٹ پر دریو رزو کے خیبر پختونخوا تر آغا نوے لوکل گورنمنٹ نظام ہم جوڑ کا ہائر ایجوکیشن لا ریکارڈ ایلوکیشن.
بلخوا دے جمعیت علماء اسلام فی گند صوبائی سملے گری ظفر اعظم تیر ورس مشال ریډیو ته وویل د تحریک انصاف حکومت لخوا پیل کړل شوي زیاتره پرمختیایي پروژې د ناکامۍ سره مخامخ دي.
د دو قبلی الیکشن خبره خو پیدا دغه چې د مور کومه راویه د ګورنمنت وا هغه فیر روا او باقی پاتې شو دا چې سنټر کې د دو ګورنمنت دی او موږ صوبې کې د هم د دو ګورنمنت دی او مو اپوزیشن ولا فل تعاون سره هم دو د بجلی رائلټي په حکومت کې ناکام شول. اوسه پورې ناکام دغه د وجه نه ترقیاتي کارونه چې کوم دي بالکل ټپ دي، بجلی نشته، ګیس نشته.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت او رگزی وای د موجوده حکومت د کارکردګۍ اندازې یوازې د پیښور د تیزو بسونو د منصوبې یا بی آر ټی نه لګول کېدای شي.
مې بی آر ټی په نامه باندې چې دا پروجیکټ شروع کوو تقریبا د شپږ میاشتې یاد کړې وي او د دې د چې موږ په 8 ارب یو تاسو سره باندې به جوړو نو اوس پورې په دې میټرو د بی آر ټی باندې تقریبا 110 ارب روپۍ ولګېدې، لیکن دا په تقریبا په مراحل کې اوس پورې زما په کې کې ټکی کې زه درته وایم چې چېرته ایجوکیشن وي، چېرته زراعت وي، چېرته انډسټري او انډسټري خبره درته کوم، فاربل انډسټري ختم شو. دلته
په پېښور کې خبریال رحیم الله یوسفزی وایي د تحریک انصاف په حکومت کې د خلکو مالی او اقتصادي مسلې زیاتې شوې دي.
یو کال یو کو د حکومت چې په خپل وخت کې یو کال دننه دوی په قبایلي چې کوم دلی دي هلته کې هغه ټاکنې وشولې او بالکل پر امن ډېر ښه ماحول کې داسې غټ الزام نشته. دا یو باکین یو کامیابي ده. امن و امان صورتحال خو ښه دی، سراګرۍ پېښې هم کمې شوي دي، خو هغه عمومي پاکستان کې کمې شوي دي. خو اصلي دلته کې مسایل اقتصادي دي، یا خو ټول پاکستان کې هم دي، خو دې صوبه کې ډېر زیات دي او دا حکومت چې تحریک انصاف راغلی دی مرکز کې او په دې صوبه کې، نو دغه اقتصادي مشکلات د خلکو زیات شوي دي. ډېره
گرانی ده او قیمتونه زیات دي بیروزګاری ډیره ده دا اوس پورې بیس واضح حل لاره دي سره نشته
بل خو د خزانی صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دوی داس یو شمیر منصوبې پیل کړې دي چې تر مخه به په شخصي سیکټر کې اوه لک او په سرکاري ادارو کې 1590 نوکریانې پیدا کیږي او زیاتوي د صوبې د اقتصادي مشکلاتو په حل کولو هم کار کوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
پرن ماسیګر د پېښور په لیډي ریډینګ او روغتون کې نرسانو د یوې غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د پېښور د نرسنګ سرکاري کالج خیبر میډیکل پوهنتون ته حواله کول نه مني. دی وایي په کار د صوبایي حکومت خپله دا فیصله واپس واخلي او دغه نرسانو زیاته کړه که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو به هسپتالونو کې احتجاجونه او کاربندیز پیل کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د نرسانو د اتحادیې مشري مهرون نسا مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې کچیری د پېښور نرسنګ کالج د خیبر میډیکل پوهنتون ته حواله کړی شو نو د دې مطلب بداوي چې د نرسنګ تعلیم به بیا په سرکاري خرچ نه بلکې په خپله خرچه ترلاسه کیږي او د نرسنګ پېښې ته به بیا غریب خلک نشي راتللی.
پورے پروگرام چار سال کا ڈگری پروگرام 92,000 میں
پا سرکاری نرسنگ کالج کی د سلورو کلونو د نرسنگ د ڈگری پا پروگرام دونه ویزارا خرچہ راضی او پا خیبر میڈیکل پوانتون کی ہم پدگا پروگرام باندی درے دکا سلویخ زارا خرچہ راضی نو ہگا غریبانانی جنکی چی پیسے نلری نو آوی ببیا دے پیشے تا سرنگ راضی
جو کہ گھروں میں جن کے پیسے نہیں ہیں وہ کیسے ہم اس پروفیشن میں آ سکیں گے.
د نرسانو د اتحادیه یو بل مشره انور سلطانه بیبی وایي صوبایي حکومت نرسنګ کالج خیبر میډیکل پوهنتون ته د حواله کولو په اړه د یادی ادارې سره لوزنامه هم لاسلیک کړی ده خو په کار د حکومت خپل دغه ګام واپس واخلي.
چې هغه خیبر میډیکل یونیورسټی ته یو ایم او یو ساين شوی ده او د 30 کالو لپاره هغه ته هینډ اوور کیږي لګیا نو نقصان دا دی. یو مونږ ته چې دی نو د ایجوکیشن کمی راشي بل دا چې یو ایټانی مسباډي دا هغوی زمونږ په پوره کې پی کې یو دا نرسنګ کالج چې دا هم دا هغوی هینډ اوور شي نو مونږ سویلین نرسز چې کوم دی هغه به چرته ځي.
د نرسانو د اتحادیې جنرال سیکرتر فضل مولا وایي پاکستان کې د نرسانو شمیره اوس مهال ډیره کم ده او که حکومت دا رقم ګامونه پورته کوي نو پاکستان بیا د 2030 پوري د روغتیا په برخه کې د پایدار ترقی هدف نشي ترلاسه کولی.
اس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز چې کوم یو انٹرنیشنل یو ټارګټ دی په هیلت کې د ڈبلیو ایچ او طرفنا چې دا مونږ چې کولی پاره کې د 2030 پورې پاکستان ته د 800,000 نسل ضرورت دی. انٹرنیشنلی چې مونږ وګورو د ڈبلیو ایچ او چې کوم پالیسی دا هغه وایي چې په یو ملک کې چې کوم خپل معاشره یا قوم ته صحت مند لیدل غواړي نو طالب په 1 کروڑ پسې د 1,00,000 نسل ضرورت دی. تقریبا 80,000 نسل دي په غونډ پاکستان کې تقریبا مونږ ته کم سے کم چې مونږ ته پکار دي 800,000 مونږ له پکار دي 2030 پورې کچري دا پی جی سی این فرض کا ختمیږي او دا پرایویټ کیږي نو دلته په 10,000 روپے باندې یو بچی یا بچی سبق وایي هلته په 70,000 هغه نشي ویلې لہذا ډیر داسې خلک کوئی چې هغه تعلیم تر اتلل غواړي هغه به محروم پاتې شي.
حکومتي چارواکو د نرسانو د اتحادیې د دې اندېښنو په جواب کې څه ردعمل نه دی څرګند کړی خو د نرسانو د اتحادیې مشران وایي که حکومت یې غوښتنې نه مني نو دوی به بیا په سرکاري هسپتالونو کې احتجاجونه او کاربندیز ترسره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د اسلام آباد یو احتساب عدالت پرون د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د پینډه اډیاله زندان ته استولې. له دې ورس وړاندې نائب عدالت د پخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی جسمانی ریمانډ موده او غسول. اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د دوی پر ضد نائب کاروي خو حکومتي ګوند خبره ردوي. تفصیل د ظفر خان نورو.
آصف علي زرداری د روان کال په جون کې احتساب ادارې نیب د جعلي اکاونټونو د لرلو په تور نیولې. د زیارت په ورځ احتساب عدالت د مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی جسمانی ریمانډ د اگست تر 9 وغځولو. د مسلم لیگ نون یو مخکخ صدیق الفاروق وای د احتساب په بانه له اپوزیشن مشرانو څخه غچ اخیستل کیږي. نوموړي مشال رډیو ته وویل د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د دوی د ګوند 15 مخکخان دا مهال د نیب په ولکه کې دي. الفاروق وایي د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د واکمن اتحاد په ګڼو مخکښانو هم بیلابیل تورونه دي، خو د هغوی په ضد کاروایي نه کیږي.
عمران خان کا خود اپنے
دی وای د عمران خان د افشور کمپنیو د هلیکاپټر کیس او د هغه په بنیګاله کې د کور په لړکی د درغلی پاړه هیڅ نکېږي. د پیښور میټرو پروژه او د ونو نارولو په پروژه کې هم درغلی شوی. یو کال یې د حکومت وشو هیڅ پرمختیایي کارونه یې ونه کړل، خو یوازې پر نیب د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبران نیسي او په زندانونو کې اچوي. د آصف علي زرداری لور بختاور بټو زرداری هم د جمعې په ورځ په ټویټر پاڼه لیکلی چې پلار یې د احتساب قامی ادارې آتش په تورز په خپل تحویل کې وساتو او بیا یې اډیالي زندان ته ولېږ. د 2013 په اگست کې په واک کې تر راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته په اولنۍ وینا کې ویلي وو چې د یو یو تن سره به حساب کتاب کوي. نیب اداره عموما د درغلۍ د غټو کیسونو د پلټنې لپاره جوړه شوې او واک لري چې تورن کس د پلټنو لپاره هر وخت ونیسي. قانون پوه شهاب خټک وایي د احتساب اداره هم په تیر وخت کې او هم اوس د مخالفو سیاستوالو د ځپلو لپاره کارول کیږي.
موجودہ حکومت ہم دا نیب یعنی مکمل سیاسی استعمال کئی لگے دے اس کو ڈیر خلق سر زما زمون خوز دا قانون سر چکم متعلق خلق کی وکیلان یو ان کو اشدہ اللہ دی بالش کر دے شی دا قانون دی اڈو ختم کرنے شی وجہ دادا چی دا دی قانون دا لہ سڑی را تبایی روانا دا پدے پاکستان کی چی دا دی نیب نا علاوہ دلتا دا کرپشن خلاف مختلف قوانین موجودو او اسم موجود دی اگر ارخ قوانین دی ارے کی ڈاٹا ایت گنجائش نشتا دا کم کار چی دی دا نیب ناخلی.
خټک وای دا نیب مشر ډیر واکونه لري او دا هر چا احتساب کولی شي، خو دا نیب دا چارواکو دا احتساب واک له هیچ چا سره نشتا. دا واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال اقبال پریدی وای نیب خپلواک اداره ده او دا اپوزیشن په ګډون د هر چا پر ضد یو شان کاروایی کوي.
موږ له خپل عمل نه دی سٹارټ کړی، دا خو ادارې لګیا دي، نیب لګیا دي، واغه په خپل هغه باندې چې کوم سورس دي یا داغي کوم سره ثبوت دی ایویډنس دی پاغه باندې لګیا دي او د مجرمانو گریوان تلاشا چي. په دې کې بتاسو کتلی چې زموږ علیم خان په دې کې جیل لتلې چې زموږ سینیئر رهنما دی او سینیئر وزیر دی. دا الزامات دي موږ وایو چې کدی بے ګناوی د عدالت لارې دوی له کولو دي.
نیب اداره په 1990 کال کې جوړه شوه، خو د تیرې څه مودې راهسې د یاد ادارې په حکم د دوه پخوانیو لومړي وزیرانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسي او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون یو شمېر نامتو سیاستوالان نیول شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د خبرونې په آخري شیبو کې یو ځل بیا د فرخندا صدنه لنډ خبرونه اورو. په جنوبي وزیرستان کې د زریخیلو او دوتانیو ترمنځ د ځمکې پر سر پورته شوې شخړه کې نن غرمه اوربند اعلان شوې. دغه شخړه له هغې وروسته ودرېده چې کله نن امنیتي سرتېرو ځایي انتظامیو د سیمې مشرانو دواړو خواوو ته د ډسبندۍ امر وکړ. د دوتانیو او زریخیلو ترمنځ په نښته کې تر دې دمه له دواړو غاړو څلور تنه وژل شوي او 300 ژوبل شوي دي. نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت جج د جنوبي او شمالي وزیرستان د قانوني سمې د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت تیر جون د 9 نیټې په شمالي وزیرستان کې د بمی چاودنی په مقدمه کې منظور کړو، ولې د 28 مې د خړ کمر په پیښه کې د ضمانت درخواست منظور نه شو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د نورو برخو غوندې په قبایلي ضلعو کې به هم بلدیاتي انتخابات روان کال تر پای وشي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل قبایلي سیمې په صوبه کې شامل شوي دي، نو ځکه به په ټوله صوبه کې په یو وخت بلدیاتي انتخابات کېږي. روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت یو کال پوره کېږي. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د دوی حکومت په دغه صوبه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي چې تر مخه به یې په شخصي سکتر کې ولکه او په سرکاري ادارو کې 15,000 نوي نوکریانې ورکول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی د جموں او کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل د غونډې هرکلی کوي چې پکې په دغه سیمه کې په موجوده حالاتو بحث وشو. په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي استازي وایي تیر کال په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ، د بشري حقونو او د شفافو مقدمو په ترسره کولو بندیزونه زیات شوي دي او پر تهران یې د پانسیانو په زیات شمېرې تنقید وکړ. په دغه هیواد کې تیر کال 9 ماشومان هم اعدام شوي وو. او د یوکرین د ایمرجنسي ادارې تر مخه د دغه هیواد په جنوبي بندر اوډیسا کې نن سهار په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي او 10 نور ژوبل شوي دي. اور یدن کو ہم دے سر زمنگا نننے خبرونی ختم شوی تاسو په دې موجوده د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونی هم اوریدل شي. هم دې سر زانی ساجمل د خبرونو ویاند فرخنداسه تکنیکی همکار نگین صادق پور د غسټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامه.